Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګزایمو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو لمړني سهارنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د ساور غوایی لسمه د 2020 کال د اپریل نوشتمه په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو لو وزیر سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم یو تفصیلي راپور تاسو ته لرو چې د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې سر لنن د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. افغان ولسمشر بیګا په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې غږېدلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. او د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. پوره خبرونه ټاکل شوی ده چې سر لنن نه د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ان شاء الله د کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندز او جلال آباد ښارونه کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازیو وغوښتل چې له حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کرونا له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې مسؤل ذبیح الله فرهنګ تېره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
امیدوار هستیم که دولت افغانستان با توجه به تعهدات که هم با
هیله لرو چې د افغانستان دولت د نړیوالو ژمنو او د اساسي قانون مطابق د هیواد دننه د معلول شویو کسانو لپاره لازمي هلې ځلې وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د دغو کسانو وضعیت په بیلابیلو برخو کې ښه شي.
امیدوار هستیم که یک چنین اتفاق بیفته.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون په یو راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې معلول شوي نجونې او ښځې کله له حکومت ته د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال، کله د روغتیایي څارنو پر مهال یا د زده کړو په وخت له ستونزو، توپیري چلند او جنسي ځورونو سره مخ کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. عبدالله پرون د دې ټلیفوني مکالمې خبر په ټویټر ولیکه خو نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان حکومت تر دې مخکې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع مهمه بللې وه. افغان چارواکو څو ځله له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې، خو تر اوسه دې ډلې دا غوښتنه نه ده منلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د اپریل په 23 وویل چې بندیان نه دي خوشي شوي او په داسې وخت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو هدف د یومګان ولسوالۍ بیرته نیول او له یاغیانو د وردوج ولسوالۍ د ځینو کلیو تصفیه کول دي.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه په سیمه کې توظیف شوي دي. پلان روان دی که خدای کول د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به سخت عملیات وشي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال خبر ورکوي چې وسلوالو نږدې دوونه مخ کې د یمګان ولسوالي او د وردوج ولسوالي ځینې برخې ونیولې. د بدخشان د سیمه ایزو چارواکو په وینا په وردوج، یمګان او خستک دره کې د مخالفو وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د کرونا ویروس د خبرېدو په سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیتونو او ساري ناروغیو د ملي انستیتوت مشر انتونی فوچی دا تمه نه لري چې په لنډ ورځو کې به د دې ناروغي واکسین جوړ شي. د پرون په واشنگتن کې وویل
Hopefully by the time we get to this coming winter
هیله ده چې تر راتلونکي ژمي موږ په دې پوه شو چې خوندي او مؤثره واکسین لرو که نه، او بیا به ګواښ دا وي چې موږ به وتوانیږو چې په سم ډول دا واکسین په دغه هیواد او نوره نړۍ کې وویشو. د چین دولتي رسنۍ پرون وویل د کرونا ویروس د خپرېدو په مرکز ووهان کې د کووید 19 ناروغۍ ټول ناروغان له روغتون رخصت شوي دي. خو د چین د شمیرو په اړه لا هم شکونه شته او د توپیرونو او د تورونو یو لامل دا دی چې په پیل کې د چین حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو د پټېدو هڅه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو او استرالیا په څیر یو شمیر هیوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې څرنګه دا ناروغي خپره شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د بیجنګ چلند وغنده او ویل چې له چین سره د حساب کتاب ډېرې لارې شته. د امریکا متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 3,116,390 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 2,010,000 کسان مړه شوي دي. نږدې 1,000,000 کسان نور بیا په ټوله نړۍ کې بیرته رغېدلي هم دي. او د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د مې تر 11 تمدید کړه. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له والیانو سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وکړه. ویل په روسیه کې د کرونا ویروس د اوج وخت لا نه دی تیر شوی. روسیې په ورته وخت کې د موسکو په ګډون په یو شمېر سیمو کې څه بندیزونه لګولي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر نورو بهرنیو چارو وزیرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وایي
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکي ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسون هند د هغو هیوادو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختې تر پښو لاندې کړي دي او د ژوند رنګونه هم لرو.
زمون کارونه بیخي په ټپ من ولاړ دي. وړو پورې رامن 2000 روپۍ ته وختل او دریشکې نه مثلا 15 روپۍ نه مثلا 100 وړو پورې واخلي.
بشپړ خبرونه د افغانستان او په بخښنې سره رازو. لومړی مطلب ته د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان پر راتلونکي همشموله سیاسي جوړښت ټینګار وکړ او ویل چې هڅې به وکړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پکین ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به تسهیلات رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې خبرو په وخت ټینګار وکړ چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او د پراخ اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره یې پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اپریل په 3 د روژې میاشتې له رارسېدو سره په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په همغه ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا وړاندیز منطقي نه دی، ځکه چې د سولې پر بهیر لانجه او اختلافات لا نه دي حل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له خپل چینایي سیال وانګي سره په ټلیفوني مکالمه کې د سولې په برخه کې د چین رغونکی نقش وستایه او هیله یې څرګنده کړه چې چین به د سیمې له هیوادو سره په ګډه هڅې وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې وار له مخه د افغانستان له حکومت سره یوې موافقې ته ورسی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پیکینګ تر بل هر چا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې برخه کې به په هرې هغې هڅې کې برخه واخلي چې د دې دوو هیوادو روابط ښه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دریو سره هیوادو ترمنځ د همکاریو په اړه په مناسب وخت کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی اتمر د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادو سره تماسونه زیات کړي دي. ګران هیواد د سیشن بی پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د وانګ ای او حنیف اتمر د خبرو په اړه خبر کړی دی، د افغانستان د حکومت د هغو وړاندیزونو ملاتړ کړی دی چې د سولې او پخلاینې لپاره یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت پکار دی چې ټول شموله وي او د تروریزم له ټولو ډولونو سره د مبارزې پیاوړې اراده ولري، همداراز سوله ییزې سیاسي تګلارې او دوستۍ ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لنن دوه میاشتې مخکې طالبانو او امریکایانو د قطر پلازمینه دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیلې زیاتې شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړې به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په تړون کې ځینې مهم ټکي لکه د دواړو خواوو ترمنځ د زرګونو بندیانو خلاصون او د بین الافغاني خبرو پیل نه دی عملي شوی. آیا د افغانستان په سولې د سولې په کی هغه خوځښت چې څو میاشتې مخکې رامنځته شوی و له منځه تللی، طالبان ولې له اوربند ویریږي؟ په همدې موضوعګانو باندې اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره اوربند کار وشي اختلاف را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت دغه معاهده یو برخه نه ده، خدا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینې چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر کوشته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ستاسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنګي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاس اور کوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړه، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عام او افغان امنیتي ځواکونو عام خلکو سره بخي عادي ژوند و درې ورځې د پاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنز کوم مهم توفیر نشته ده. ال دې عمله طالبان واړي چې دوی دغه جګبندی په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرامبولي او وایي چې دوی خپل ژمنې نه دي عملي کړي. تر دې اشاره دی بندیان خوشی قبول ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل دی وربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پرځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته دا چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې و. دوی دا فکر کول چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو. خو د دې قرارداد نه علاوه، د 15,000 بندیانو نه علاوه، طالبانو ته نور ډېری ګټې ورسېدلې. دوی وس ډېر آزاد حرکت کوي. بل طرف افغان حکومت هم دا فکر کوي چې دوی کولی شي دا 15,000 بندیان که واقعا طالبان سولې ته حاضریږي پرېږدي. خو تر اوسه پورې طالبان داسې کوم لیکلی معاهده نه ورکوي یا لیکلی وعده نه ورکوي چې که سبا افغان حکومت 15,000 طالبان پرېږدي، آیا د هغې نه سمدستي وروسته به طالبان یو افغان حکومت سره وربان ته حاضریږي؟ طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. زما په خیال تر څو هر وخت چې پورې چې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي، افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي. خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخی مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
لا افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره مو د اجملند مرکه واورېده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یوریشیا ریویو خبرونې په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې طالبان د پاکستانی ادبو په ګډون د جنایي بندیانو خوشی کېدل غواړي، هغه څه چې حکومت رد کړی دي. د لیکنې په پیل کې راغلی حکومت ویلي یوازې هغه طالب بندیان خوشی کوي چې فیلټر سوي وي، کومه جرمي سابقه ونه لري، تر خوشی کېدو وروسته افغانستان او د افغانستان د متحدانو ملي امنیت ته کوم ګواښ پیش نه کړي. د لیکوال په باور حکومت مجبور نه دی هغه طالب بندیان چې په خټه پاکستانیان دي یا افغانان نه دي خوشی کړي. د یوریشیا ریویو خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي د بندیانو تبادله وروسته له هغې ټکنۍ سوه چې طالبانو د خپلو 1500 بندیانو لانجمن لست حکومت ته وسپاره. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړې چې په دغو 1500 بندیانو کې چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي، یو تن یې د لالودین په نوم دوی یو قمندان دی چې په کابل کې د 2018 میلادي کال د مې میاشتې په لاری بم چاودنه کې لاس لري. هغه چاودنه چې لږ تر لږه نوي کسان یې ووژل، 300 نور یې ټپیان کړل. د ملي امنیت شورا تر تیرې جمعې پورې د خوشو سویو طالب بندیانو شمیر 1550 تنه یاد کړ او ویلي دي د سولې د ملاتړ او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به په ټوله کې د 1500 بندیانو خوشی کېدل دوام مومي. د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغانی خبرو د پیل یو شرط ګڼل کیږي، هغه خبرې چې لا هم پیل سوي نه دي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا ډیری سابق لرونکو پوځیانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ملاتړ پکې کړی دی. لیکنه په دې عبارت پیلیږي که څه هم امریکایان په نړۍ کې تقریبا د هرې موضوع په اړه مخالفت لري، خو دغه ولس په یوه مسئله کې په یوه خوله ښکاري چې هغه د افغانستان تر څه باندې 19 خونړۍ جګړې وروسته چې په مالي لحاظ هم ګرانه تمامه سوې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې تېره چهارشنبه سوې په سولو کې 3 پخوانیو پوځیانو او 9 هغو کورنیو چې لږ تر لږه یو غړی یې په پوځ کې فعال غړیتوب لري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د پرېکړې ملاتړ کړی دی. دا د تیر میلادي کال په نسبت په سابق لرونکو پوځیانو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په ملاتړ کې 15% زیاتوالی شي. ځینو امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل سي. د بزنس انسایډر خبرونې په لیکنه واشنگتن د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې لوی تیروتنې هم کړې دي. د لیکنې په حواله د جګړې په ډګر کې واقعیتونه یو څو خو مخکښو پالیسي جوړونکو څلور ستورو لرونکو جنرالانو او د دفاع وزارت ویاندویانو په پرله پسې ډول امریکایي وګړي د پرمختګ په ناسمو ادعاو سره خطا ایستلي دي او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان په جګړه کې د واشنگتن د دومره اوږدې مودې ښکېلتیا یوه اړتیا وه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. رازو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون د هغو هیوادونو په لیست کې هند د هغو هیوادونو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختی تر پښو لاندې کړې دي. دې کمیسیون په دې ډول هند چې د نړۍ ستره ډیموکراسي ده د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادو په قطار کې راوستی دی چې تل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات د احمد شیبر په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلنی راپور کې هند په خلص کې شمیرلی دی چې مذهبي ازادۍ یې ډېرې سختې نقص کړې دي. دا راپور پرون خپور شو. د 2004 کال را پدې خوا د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د خپلو سیاستونو لپاره چې له شکي مذهبي ډلې هدف ګرځولي دي د هغو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز وویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له تبعیض ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدراعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوم لیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسیږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسګونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شایي له دې هېواده وایستل شي، ونیول شي او بې کوره ورشي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلنی راپور کې په نورو هیوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقش کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1 میلیون او 8 لکه اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19مې پیړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانانه شي. دې کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 14 هیوادونه په ځانګړي لیست کې شامل شي. د هغه لیست چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیا، سوریه او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې امله د ځانګړیو تیری کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کیږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کیږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزي افریقا جمهوریت، مصر، انډونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلا مشوره ورکوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د سارو بجیو 25 دقیقې کې ورزو لاندو خبرونه ته تاکل شوې ده چې سار لنن نه د کابل ښار په نان بیانو کې د خورانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې افتیاړه وویل چې دغه پروسه له کابله پیلېږي او تمه ده چې د همدې اونۍ تر پایه هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم ترسره شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو د برخې مسؤل ذبیح الله فرهنګ تیره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دغه وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي په افغانستان کې معلول نجونې ځورول کېږي. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره پرون د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی دی. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 یا کرونا ویروس باندې تر اوسه 3,118,399 کسان اخته شوي چې له ډلې 212,000 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د مې تر 11مې تمدید کړه. او په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې ازبکستان د مذهبي ازادیو د خواربدو سرغړونکو له لسته بهر کړي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ.
د ژوند رنگونه
زه خو فل خان وسیدارش کچلوم
نوم دی
او نوم امام خان دی څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل لري.
دا څنګه ریکشا ده څنګه چلی؟
دا سورلۍ بس مونږ څوکۍ نه راوړو د سپینې مات کې کته کوو. 1500 نفر سره اخلو، شپږ نفرې، کله 15، کله 2، کله 3.
دا کرونا مسایل روان دي، ډېر خلکو خپل کارونه د لاسه ورګستا. کار څنګه دی؟
مزمن کارونه بيخي په ټپ منولا لولو بورې را من 2000 روپۍ ته وخته. لا د ریشکې نه مسالې 1500 روپۍ نه وسالې 100 بورې واخلي وسار ته پنه پناره باندې شپې دي.
خلک تګ را تک زیات کوي کنه مخکې موټرې وي شي نه به خلک په کې تګ را تک به کا وس څنګه دي ستاسو
وس وي څوک هم نشته څولي نشته مخکې به ورځ مونږ شپږ 100 روپۍ کولې وس ورځ یې نیم شلو په خبر راغل.
تیل خو ارزانه شوی دي.
تیل ارزانه شوی دي خو څوک نه راځي بازار ته چې مونږ یې وس راوړو مزوري وکړو.
څو کسان استه کورنۍ کې؟
کورنۍ کې مونږ 4 نفر.
نو دغه ته چې کوم پیسې پیدا کړې باندې ساج گزاره کیږي؟
بس الحمدلله وخت سات غلب تیریږي غوړه نه اوس پوره.
په دغه حالاتو کې چې اوس کرونا دا ټوله دنیا یې نیولې ده، خپل خلکو ته څه پیغام لري؟ ځان څنګه تني ساتلی شي؟
بس دغه پیغام لرم چې لږ څه څوک چې شي لري د پیسو د خوانه ځان دې وساتي. او غریب سره بس ځان وساتي، هغه د خونه قرض ورته څوک کوي نو سودا څوک کوي مختلفه زندگی ده.
ستا خپل څه حالات؟
زما هم دغه رشکه سر را وباسم 200 روپۍ پیدا کوو چې راوینه باسو بس بیا قرض م څوک چېنه راکوي
ژوندی اوسه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ځینو اوریدونکو اسمسونه تاسو ته خبرو. حمیده د زابل څخه لیکلی دی چې باید د کرونا ویروس په خاطر چې د خلکو اقتصادي مشکلات ډیر کړی دي، هغه باجګیری ودرېږي چې حکومت چې پولیس یې له باروونکو موټرو نه د مالیې په نوم اخلي. بشیر حبیبزی د ازرې څخه لیکلی دی روژې کې باید سرمایدار خلک له بېوزلو سره مرسته وکړي. عبدالعزیز غالب د مرجع څخه لیکلي ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. او سید احمد عمری د کندهار لیکلي په چا کې چې د کرونا ویروس څه علامې وي هغه د کور کې ځان قرنطین کړي یا خو د ډاکترانو پریکړې ومني ځکه چې د ډاکترانو فیصلې که ونه منل شي دا به د کرونا د سرایت سره مرسته وکړي.
تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راشم، خو اوس چې په افغانستان کې 9 بجې کېږي، مصطفی صدیقی دری پروګرام وړاندې کوي.